په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړي او د اساسي بشري حقوقو خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا برخه د سات په خبرونو پیلو. د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر جیمی فلای وای په افغانستان کې به د رادیو مینوالو ته له هرې ممکنې لارې خبرونه ورسوي. ښاغلی فلای دغه څرګندونې د طالبانو د هغې اقدام په غبرګون کې کړي چې په افغانستان کې د ازادي رادیو پښتو او دری ویب پاڼو ته لاسرسی بند کړی دی. جیمی فلای ویلي کله چې طالبانو د ازادي راډیو اف ام او منځنۍ څپې بند کړې نو دوی په ځواب کې خپلې خپرونې 4 ساعته کړې. د ازادي راډیو د فعالیت یو عمده هدف په هغو سیمو کې د بیان ازادي ته کار کول دي چې خلک له دغې ازادۍ څخه محروم وي. اوس ازادي راډیو په افغانستان کې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ 1290 څپو خپرونې کوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي هغه شل محصلان چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو افغانستان ته ستانه شوي دي. د وزارت پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان ته ستانه شوو محصلانو ژمنه کړې چې په هر حالت کې د هیواد دفاع لپاره چمتو دي. د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو 2 میاشتو کې په لسګونو نور پوځي محصلان هم افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د پوځ په لیکو کې ځای پر ځای کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي وو چې طالبانو د پخواني پوځي یو شمېر غړي وژلي، شکنجه کړي او یا تری تم کړي دي. یو شمېر پخوانیو پوځیانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې په بد اقتصادي او امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د ترکیې په استانبول او انقره ښارونو کې د افغانستان په اړه د ترکیې له چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. هغه پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې د ولسمشر له لوړ پوړي سلاکار ال نور چواک او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا څانګې له مشر اوګوژان ارتغرول سره یې کتلي دي. هغه زیاته کړې چې له دغو ترکي چارواکو سره یې د وسولهیز افغانستان په تړاو د دوی د ګډو هڅو او هیلو په تړاو خبرې کړي. داسې افغانستان چې د په باور بشري حقونه پکې تامین وي او نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه کړي. نیکلاسن په ترکیه کې له یو شمېر افغان میرمنو په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین او یو شمېر نورو څیرو سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. د افغانستان میاشت ټولنه وایي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 650 ماشومان بېلابېلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلی دي. د سوري میاشت ټولنه پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغانستان میاشت ویلي چې د سیشن بې په ورځې د الحیات او باسط روغتونونو ته او نور د سوري زړه پر ناروغۍ اخته ماشومان ورپېژندل. د افغانستان میاشت ټولنې ویان عرفان الله شرف زوی تیرونی ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 104 اتیا ماشومان چې زړونه سوري وو تداوي شوي دي. د هغه په خبره د 2008 میلادي کال رئیس تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 15,000 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې او 11,000 نور ماشومان یې ثبت کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. په سوریه او ترکیه کې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمیر له 15,000 تنو واوښت. د جرمني ډی پی خبري آژانس د ترکیې د رسنیو په حواله ویلي چې په ترکیه کې د مړینو شمیر لږ تر لږه 2,301 تنو ته رسېدلی. په سوریه کې د مړینو شمیر 2,602 تنه ښودل شوی دی. دا په دواړو زلزله ځپلو هیوادونو کې د مړینو وروستۍ شمېرې نه دي، ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه پورې ډېر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. د تیرې دوشنبه د ورځې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون چهارشنبه له خپلو لویدیز متحدینو په کلکه وغوښتل چې د روسي ځواکونو په وړاندې جګړه کې ورته جنگي جت الوتکې ورکړي. هغه دغه غوښتنه پرون له بریتانیا او فرانسې څخه د کتنې په ترڅ کې مطرح کړه. زلنسکی د بریتانیا پارلمان ته په تاریخي وینا کې وویل، زه تاسو او نړۍ ته په خورا ساده ټکو خواست کوم چې د اوکراین لپاره جنگي الوتکې د ازادۍ لپاره وزرونه ورکړي. هغه زیاته کړه، موږ پوهیو چې ازادي به بریالی کیږي او موږ په دې هم پوهیو چې روسیه به یې بایلي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې هیڅ شی د میز له سر څخه بهر ندی او زیاته کړ چې د اوکراین لپاره جنگي الوتکې د خبرو اترو یو برخه ده. د اوکراین ولسمشر پرون د ورځې ناوخته فرانسې ته لاړ چې د دې هیواد له ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز سره په ګډه ماښامنۍ کې ګډون وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي ویدا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه دونیزو خبرونه ته ځانګړې شوی د خزل لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خطر دې مخ کې بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به د موسکو د تیرې ورځې د افغانستان په اړه شوی غونډې موضوع ته مخ کړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمنو بلاوی ویل چې موسکو بل کابل سره اړیکو ته دوام ورکړي. پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په موسکو کې د یو شمېر هیوادونو له جګپوړو امنیتي چارواکو سره په کتنه کې وکړي او ویل چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ستونزمن دی خو موږ هم د حل لارې د موندلو لپاره هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې پوتین زیاته کړه موږ په کابل کې د افغانستان له واکمنانو سره شي اشاره طالبانو ته و اړیکه ټینګه کړې او موږ پوهیږو چې د سترو اقتصادي پروژو د ترسره کولو پلانونه شته چې کولی شي اقتصادي ثبات رامنځته کړي. په دې اړه د پوتین د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کومې سترې پروژې دي او موسکو پکې څومره ونډه لري. خو دې ته په پام چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو او ګازو اعتکاق کمه کړې او نږدې ده چې هغه بیخي له منځه لاړه شي، روسیې د افغانستان په ګډون د سیمې او د نړۍ نورې برخې ته د خپلو ګازو او تیلو د صادرولو هڅې تیزې کړې دي. د افغانستان په اړه د موسکو افرمات دغه غونډه پرون چهارشنبه په موسکو کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو او د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون ترسره شوه. د روسیې ولسمشر پوتین د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې دا مهمه وه چې د دوی خبرې واوري ځکه دوی په مسلکي توګه د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي. پوتین زیاته کړه د دې په باور د امنیتي مسولینو د غونډې ترسره کول مهم ځکه و چې د ګډ کار په ځینو مهمو برخو کې د امکان تر حده معلومات او پلانونه سره شریک او هغه هم غږی شي. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اشاره وکړه او ویل په خوښنۍ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ښه شوی نه دی. د دې په خبره د القاعده په ګډون نړیوالې ترهګرۍ ډلې په دې هیواد کې خپل فعالیتونه زیاتوي او خپلې وړتیاوې پیاوړې کوي. پوتین هم دارنګ په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړو بالا او زیاته کړه چې وضعیت په دې هیواد کې ورستر بلې مخ په خرابېدو دی. نوموړي له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق په اړه وویل چې له دې هیواده د مخدره موادو ان قاچاق مخ په زیاتېدو دی او په خواشنۍ سره د کوکنارو کار هم پکې په زیاتېدو دی. پوتین وویل تر هغه ځایه چې دی خبر دی د نړۍ په بازارونو کې 80% اپین د افغانستان دی. د ترهګرۍ په د ترهګرۍ د ګواښونو تر څنګ د افغانستان د لوري د مخدره موادو د قاچاق د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو یوه بل ستره اندېښنه ده چې په کراتو کراتو یې څرګنده کړې ده. د موسکو فرمات پنځمه او دویمه پرله پسې غونډه پرون د په موسکو کې د طالبانو د حکومت د استازي له حضور پرته ترسره شو. د افغانستان په اړه د موسکو دغه ډول غونډې په 2018 کال پیل شوې دي. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیتي او بشري وضعیت خبري وشوې. دا چې ولې موسکو د افغانستان په اړه دو غونډو کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې په دې اړه مو د یو سیاسي چارو د شننونکي نظر هم اخیستی. خو په لومړی به په دې اړه د اسدالله لودین راپور واورو.
د موسکو فارمټ او سلام مشورو پنځمه غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د افغانستان پر امنیتي او روان بشري وضعیت خبري وکړي. غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې جوړه شوې و د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی و. که څه هم د چهارشنبه ورځ تر ناوخته پورې د غونډې اعلامیه ازادي راډیو تر لاسه نکړه خو غونډه کې د یو شمېر ګډونوالو خبرې رسنیو ته راوتلې دي. د هندي رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د مسکو فارمټ غونډې ته ویلي هیواد به هیڅکله هم د افغانستان خلک یوازې پرې نه کړي. ښاغلی دوال افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي اجید دوال که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده چې هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان له خاورې نورو ځایونو ته ترهګري او سخت دریزي ولېږدوي. د تسنیم آژانس په ګډون د ایران بېلابېلو رسنیو د مسکو فارمټ په غونډه کې د ایران د ملي امنیت د سلاحکار علي شمخاني خبرې خپرې کړې دي. شمخانی د افغانستان د اوسنی وضعیت د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیولې او تورې لګولې چې امریکا هڅه کوي یو ځل بیا افغانستان د ترهګرۍ د ودې په ځای بدل کړي. روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې تاجکستان او ازبکستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري افغانستان کې د ترهګرو ډلو له موجودیته اندېښنه لري. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې د تیر کال په اوړي کې داعش ته منصوبو وسلوالو د افغانستان له خاورې پر ازبکستان او تاجکستان توغندیز بریدونه وکړل. طالبانو له دغو بریدونو څو ورځې وروسته وویل چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یې هغه ډله وسلوال نیولي چې دغو توغندیزو بریدونو کې یې لاس درلود. د مسکو فارمټ پنځمه غونډه کې هم په ظاهره د همدې اندېښنو او حللارو په اړه خبرې او سلام مشورې شوې دي. د مسکو فارمټ په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې یې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله ترسره کړې دي. د دغه فارمټ درېمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوي وو، خو څلورمه او پنځمه غونډه یې د طالبانو د استازي له حضور پرته ترسره شوه. که څه هم مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو هره هغه غونډه چې د افغانستان په اړه خبرې پکې کیږي د دوی حضور پکې مهم دی. د چارو یو شمېر کتونکي وایي تر هغو چې طالبان خپلې ځینې تګلارې نرمې او په کور دننه د مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه ونه کړي نړیوالو غونډو کې به له ګډونه محرومیږي.
په همدې موضوع کې تم کیږو اسدالله لودین له لیکوال او د چارو له شنونکي فاروق فردا سره چې ډیر وخت په روسیه کې ژوند کړی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې ولې طالبان د موسکو فارمات دې غونډې ته نه وربل شوي.
موسکو نه یوازې فارماتونه جوړ کړل بلکې د روسیې استازی کابلوف څو وارې افغانستان ته سفرونه هم وکړل، خو د روسیې د مفسرینو په قول کابلوف په دې سفرونو کې خالی لاس بیرته راوګرځېدل. روسیې غواړي چې طالب د داعش او حزب التحریر سره میدانی جګړه کې ښکیل کړي او په څو تاریخ اوختي غلو دانو یې وغولوي، خو طالبان ورنه د 2014 کال او 2014 کال را په دې خوا د وعدو تر سره کول غواړي چې د اوس لپاره د روسیې ته دا خبره ناممکنه ده. که دا توافقونه د طالب او د روسیې ترمنځ د کابلوف په سفرونو کې ترسره شوی وای روسیې به بلا شک طالبانو ته بلنه ورکړی وای په دې فارماتونو کې، خو د روسیې او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دوام لري ولیدل شي چې نتایج سکیږي.
فرداس محترم، طالبان ډیره هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره او د نړۍ له هیوادونو سره تعامل وکړي ترڅو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، اما دغه ډول غونډو ته د طالبانو نه وربلل طالبانو ته څه پیغامونه ورکوي؟
روسیه تاسو خبر یاستئ چې د غنی په وخت کې هم فارماتونه جوړ کړل، هغه وخت طالبان رابلل او د غنی له حکومت نه یې څوک نه رابلل. اوس طالبان نه رابولي، نور خلک رابولي. دا څو عامل لري. یو غواړي چې روسیه غواړي چې اور تازه وساتي، خودومره چې خپل لاس په کې ونس وزي، یعنی نړیوال پزان ونه خندوي. دویم په عین وخت کې چې روسیه په اوکراین کې درپچاړ شوی دی، نه غواړي چې د افغانستان له خوانه هم لنګټۍ وخوري، دا به ورته ډیره زیانمنه تمامه شي. له بله طرفه روسیه په افغانستان کې لاس خالی شو، په دې معنا چې هغه وعده چې کرزي او یو شمېر مجاهدینو لخوا روسیې ته ورکړ شوی و هغه واقعیتونه خطر. کرزی او عبدالله هم دومره وکړ چې دوی خپل ځانونه وساتي او د روسیې نور کادرونه چې د غنی د دولت لپاره د الټرناتیو په توګه روزلي وو یا غوښتل وی روزي، هغه نور هیوادونو ته وتښتېدل او دومره مختورانه هم وو چې حتی ونه شو کړی روسیې ته لاړ شي. نه یوازې دا غونډه بلکې د سو سفارتونو وتل هم د طالبانو لپاره ښه غوښتنه ول دی.
نو استاسو په باور طالبان بل اخر څه وکړي چې د حکومت د یو نیم کال شاوخوا تیریږي، دوی څه وکړي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي لږ تر لږه د سیمې د هیوادونو لخوا؟
طالبانو په خپل لاس شرایط دومره پیچلي کړي دي چې اوس په اسانۍ سره دوی ته هم مشکله ده، ستونزمنه ده چې له دې څخه راووزي. د نړیوالو د پیژندلو بنیاد داخلي مشروعیت جوړوي، او طالبان باید د داخلي مشروعیت د لاسته راوړلو لپاره هغه مسایل ته توجه وکړي چې د افغانستان خلک غواړي. د افغانستان خلک یا د افغانستان خلکو ته ضرورت دی. خلک اوس په لږه کې ده، په بیکارۍ کې ده، فساد ورځ په ورځ زیاتیږي. د ښوونځیو مسله خو بیخي حاده مسئله ده، دې خبرې ته باید ډیره توجه وشي، او تر هغې پورې چې د داخلي مشروعیت ترلاسه نشي زه فکر نه کوم چې نړیوال دې خبرې ته حاضر وي چې دې مسلې ته حاضر وي چې طالبان همداسې په رسمیت وپیژني. دې کار لپاره طالبان باید ځانونه وسنډي.
له لیکوال او د چارو له شنونکي فاروق فردا سره د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د پرونی غونډې د اهمیت په اړه مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او مخکې له دې چې دو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې موضوع ته مخه کوو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په ترکیه او سوریه کې د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمېر له 15,000 تنو اوښتی دی. په ترکیه کې دغې ویجاړونکې زلزلې دغه راز په دې هېواد کې میشتو یو شمېر افغانانو ته هم ډېر زیانونه اړولي دي. طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې دغې زلزلې سلو تنو افغانانو ته مرګ ژوبله اړولي، خو په ترکیه کې یو شمېر میشت افغان کډوال بیا د مړینو شمېر لوړ ښیي.
اکثرا خانه ها ویران شده بود و کسایی که فامیلایی که در اونجا زندگی میکرد زیر خانه ها مانده بود و هیچ کسی هنوز از طرف شهرداری یا از طرف قزلا یا از طرف بخش عاجل کسی هنوز اونجا نرسیده بود، نیامده بود.
برهان الدین ازون یو افغان کډوال سخدې چې د ترکیه د هایتای ولایت په اواکان په سیمه کې ژوند کوي. زلزلې د افغانانو کورونه وران کړی دی، وای چې هوا ډیره سړه ده او ټوله شپه له کور بهر پاتې دی، او اوس خپل کورنۍ انقره ته انتقال کړي. خو په خبرې ځینو افغان کورنۍ ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د ازادي رادیو ته خبرو کې وویل
ما چیزی که از اسلام آمد انجام
زموږ له لاس چې څه کار کېده و مکر، خو د ځینو کورنۍ او عزیزانې د کورنۍ غړي له هم د انبار لاندې دي. موږ خپل د کورنۍ څلور غړي د همدغه انبارو لاندې وويستل.
نوموړی زیاتوي چې د واورې د ورښت او د انټرنیټ د بندیدو له امله له زیانمن شوي خلکو سره اړیکه ټینګول ستونزمن شوی، خو په اواکان سیمه کې د یو سل شل افغانانو د مړ کېدو خبر کوي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دغه زلزله کې یوازې د سلو افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره تاییدوي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل
بلې په تاسو سره باید وایم چې تر دې مهاله چې موږ راپورونه ترلاسه کړي دي، په ترکیه کې د زلزلو له امله تقریبا شاوخوا سل تنه افغانان شهیدان سوي او زخمیان سوي دي، او په همدې کچه باندې د افغانانو کورنۍ تخریب سوي دي. لا هم دغه ارقام دقیق نه دي، او وخت په وخت ممکن تغییر وکړي. زموږ ډیپلوماتیکي استازولۍ چې هلته موجود دي هغوی لګیا دي او دا دغه ارقام په دقیق کولو بوختې چې هر کله ارقام دقیق سو تاسو او ټول رسنیو سره به شریک کوم.
په ورته وخت کې د ترکیه د هایتای په سیمه کې یو بل افغان چې ترکیه کې کډوال دی وای په دې پیښه کې ټول مسیان مرشول او زوی هم ټپي حالات کې دی. وای خلک هم د مرستې کوونکو ځواکونو ترڅنګ د قربانیانو د ژغورنې په موخه کار کوي، خو ټول خلک لالهاند او پریشان دي. نوموړی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
دولت او زموږ وطنوال د مرستې لپاره راغلل. دولت په یوازې توګه ټولو ته رسیدګی نشي کولای. ډیر خلک د انبارونو لاندې دي. زموږ د منطقې ډیری خلک مړاو یا ټپي دي.
سادهګی را خبره ایته یعنی
په ترکیه کې د افغانستان سفارت بیا پرون ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د زلزلې له امله د وژل شوی افغانانو کره شمیر نه دی معلوم، خو دوی ورته د مرستې رسولو لپاره همغږي کوي. ورته وخت کې په ترکیه کې د ځینو افغانو ماسلانو هم زلزلې ځپلو ته د مرستې رسولو په موخه د زلزلې سیمو ته تللي دي. د ترکیه ولسمشر رجب اردوغان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی تر څو زلزلې ځپلو ته د مرستې رسولو بهیر چټک شي. د دوشنبه په ورځ د 8.8 درجه په کچه زوراوري زلزلې د ترکیه او سوریې څو خارونه ولړزول چې په زرګونه کسان پکې مړ شول. ترکی چارواکي وایي په دغه هیواد کې تر 8500 څخه هم ډیر کسان مړ شوي او په سوریا کې ویل شوي چې له 2600 زیات کسان مړ شوي دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، لکه مې ورځ څخه چې په دولتي موسسو کې په سی برخه کې د خځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیواله میرمنې لکه مستونځو سره مخ دي.
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته. اوس په خځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتریسته او بهتري نشته.
سی کارکون کې چې کلی او باندو تتلې او لا افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن. ما را هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازه میشه.
نن ام دموځو چېرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د ګرځنده سی ټیم د خځینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړه له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو. ملتیا مو وکړي. در منوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو پارلمنت په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینا کارکونکو له کار څخه منع کړی چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بلرو پروتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په صحیح ګرځند ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحیح ټیمونه راتلو نو واقعاً د مو د پاره ډېر اسانتیا وه، ځکه په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحیح خدماتو ته لاسرسی ولرو. او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي. خپل مشکل به مو له غو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هېڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړخه موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوی تغذیې اخته وو، هغو ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به یې لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمه نه چې د خاري سیم سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتی سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغه هلته به د خلکو هغه مشکلات چې کوم که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وې هغې ته به لاسرسی درلوده، هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به هم خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه ښه وو. ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینه ته، نو تر ډیره دمه مشکل حل وو. خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچتله، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لري فاصله کې دي، نارینم کارونو کې مصروف نو د زنانو مشکلات ډیر زیاتی، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غوړ څومره وای چې دا مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دا ټیمونه ډیر مفید ډیر ګټه به رسوله آر ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې د ټیمونو اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر ښه وو، ډیر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دی خوا د دولتي موسساتو کارکونکو ښځینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د ښځینه ناروغیو په هکله باندې، هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به رواني ناروغۍ په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون دونونه دی په سیمه کې، په غوی کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی خزینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډیری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله. وایي چې پاک سره کورنیو کې نارینه وو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه وو نه بولي ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکترانې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوان، او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي، هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېري. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې، هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي، سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. بیا مو په تېرو شلو کلونو کې له هغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه را دغه ده چې اکثره کورو کې حتماً خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس، یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو، له مخلوقو، له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو پیچې نو نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی. دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي.
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. به مخاطر است که
مخکل دی چی و میرمن ماشوم نری تراولی ها غرطه کتای چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگرن و سهی ستونز سرمخیگی. مونگ بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغا چی دی طالبان حکومت زمونگ پا کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز و لگاو سر لده پدی ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنې اما په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپلو ماشومانو ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دیواجه باید خبری وکری
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مورا پهنتون در طب در پنجی محصل عقل مایار چهیله در افغانستان خلکو تا پسی برخک مرسته و وای دا چه در طالبان حکومت در خزو لخوا خزو تا پکار بندی بندیز لگه ولی دی حقا هم بیا پسی برخک در دیل پار دیر دی نومیده خبره دا لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی. نمواری پا پایل که پسی برخک در خزو در کار پا بندیز خبری که بی
خوشینه سرال که سنگه چطاس پجوریان که پا افغانستان که وست هغه سکتورونه و هغه موسات و انجیو چه خزو تا بای خدمات رانده کول هغه وست کار نکی. اکثریت البته کار نکی زکه چه دیده یا خو کارمندان خزی وی یا هم دادی خارجی موسات دی حمایت لانده وی. دا دواره دی امارت لطرف دی افغانستان اسلامی امارت امر پا اساس میرمنی حق نلری چی کارو که یا دا خپل دا موسات دی اجازه نشته چی پا افغانستان که خپل خدمات رانده که نو دیده پا اساس اغا خدمات چی دی میرمن رو ترانده که ول هغه طول متوقف شوی دی دی که مختلف خدمات شاملی دل مثلا خپل مشورتی گروپونه بود چی خواست و مشوری ور کولی دی بیترین کولی چی چنگ دی خپل فامیلی پلانینگ جور کی یا چنگ دی خپل کم نکات باید دی خپل امیدواری وقتی ور تنظر وکی یا خپل ولادت کم آمدگی باید دی ونیسی او یا خپل بعض دواگان بچی ویشلی مثلا فولیک اسید به دی میرمن تور کولی لکه در دیر مهمه دا بخصوص امیدوار خوز دپاره و اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نلری آنو دل پار فولیکسید دیر مهم ده. خوست دا خدمات متوقف شویدی یا دا میرمن دیر مشکلات سرمخ دی زکه چه دا افغانستان اکثریت وگری چی دی فقر که جوان کهی نو دی خپل اغا کافی غزان لری چنگ دی خپل صحت توجو کوش یا هم خپل دا خدمات چه پکلیو که دی اغا یعنی دس مجهز کلینیکون دی میرمن دا پار نشته چه طول مشکلات پکی حل شی او دی طرف دا خدمات هم متوقف شل او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال د میرمنې د ډېر مشکلات سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي دو غوط خیاب هم صحی مشکلات دی کله چې دا خدمات بخصوص صحی بخش که متوقف کیگی نو دا میرمن با دیر مشکلات سر مخشی لکه اکثریت دا خدمات چه خوز ترانده که دل دا به دو خوز طرف خوز دو دا کارمندان به خوز وی چی پا کل یکی با کور پا کور گرزی دی و خوز دا بای خدمات رانده کول نوست چه دا خدمات نو رانده کیگی و دا خوز نش کوای وظیفو تراشی دی آخری فرمان پا اساس نو هیڅ کله دی خو ځای بل څوک نشي نیوای لکه نشي کوی موږ دی خو په ځای سړی راولو چې دی خو د خدمات روان دي کی لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم د وی خزه کارمند زای سړی نشینی وای، بخصوص کله چې هغه خدمات د خزل خوخز د پاره وسیږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند هغه خزه وظیفه مخته یوسی؟ لکه دا افغانی ټولنه خپل اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د خزه ته وړاندې کیدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، مېرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي، چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو مېرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه اوسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسی، یعنی خزه اوسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د خزه صحت ته به توجه نه کیږي. دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریک کی او د ایت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه یو غټ ناورین اوسیږي. ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د مایندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کی.
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود لمخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی. یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي.
په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورس حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214141. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
زنه پېرم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشري او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاک خبرې کوو. لمک سره میلمه د مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي. اصولي صاحب، د واده یا ازدواج پاک لاره ته وغږیږي، بیا په حقوقي اړخ هم معلومات سره شریک کړي.
ازدواج عبارت د هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشراتی د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولې وي. چې د دو کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګ اجتماعي ارامتیا متحقق کیږي. دو انسانانو د ژوند ارامتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګ په نړیوالو قوانینو او همدارنګ په داخلي قوانینو کې په دو باندې غټ بحث شوی دی او دغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري چې په دې برخه کې خپله الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی دا نر دی پاره خځه لباس ته دی خځه دی پاره نر یو لباس کړه کیږي. همدارنګه نبی رسول الله په یو حدیث شریف کې فرمایلی دی چې الله جل جلاله په نس باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترین او اساسي حقوقو دی انسان ګڼلای دی، چې همدارنګه دی بشر حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم دی ازدواج د حق برخه کې چې دیش ماده لري په غو کې هم وړاندې نه شوی دی چې شخص کولای شي چې د ارت څوک چې زړی وي هلته واده وکړي، ازدواج وکړي. هیڅوک د یو نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نه شي ګرځېدلی. که چیرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، دي مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون 1155 کال کې کوم ناقص شوی دی، پوه کې خپل په لومړی برخه کې د ازدواج برخه کې پراخ او معلومات شتون لري، یعنی چې زیات برخه یې نیولې ده. د ازدواج برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پیچول شوې ده. همدارنګه که چیرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې لپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره ازدواج یو ډېر مهم او اساسي بشري حقوق څخه ګڼل کېږي. که چیرته یو نفر ازدواج وکړي او ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړي، دا په ژوند کې آرامه کېږي او ژوند یې په آرامۍ سره پر مخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټیږي، په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو، یعنی مثبت خواته سبب کیږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که ووایو چې د واده د سن لپاره عالمانو، پوهانو، همدارنګه روانشناسانو، قانون پوهانو مختلف وختونه پیشبینی کړی، مختلف وختونو باندې بوکس کړی دی چې دا د هیوادونو په قوانینو کې هم فرق لري. بعضې هیوادونو کې یو سن ټاکل شوی دی، بعضې هیوادونو کې بل سن ټاکل شوی دی. مثلا بعضې هیوادونو کې 13 کاله د نجلۍ دپاره ټاکل شوی دی او 20 کاله د هلک دپاره ټاکل شوی دی. همدارنګه 16 کاله هم ټاکل شوی دی او 13 کاله 22 کاله همدارنګه 24 کاله سن ټاکل شوی دی. یعنی دا د هیوادونو کې د دوی د خپله سیستم د لیواج فرق لري، او همدارنګه د ایرانشناسان چې دغه بیخي بیا متفاوت نظر لري چې تقریبا د نجلکۍ دپاره یې 3-4 کاله ښودلی دي، چې هغه دی مختلف دلایل پیشبینی کوي چې په دې برخه کې 2 کاله د هلک دپاره ښودلی دی. بیا مختلف دلایل د دې پاره هم ویي چې په دو وخت کې انسان چې دی یعنی مغزي ارامتیا لري، تجربه کاري په ژوند کې د مشکلاتو سره نه مخ کېږي، دوی نور هم ډېر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کوي. په کل کې که ووایو چې د واده دپاره بهترین سن شتون نه لري، خو ولې بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې دی د څو ځانګړتیاوي چې کله هغه ځانګړتیاوي انسان په ځان کې پیدا کړ، نو بیا هغه وخت ازدواج چې باید بیا واده وکړو، چې هغه یو چې د اقتصادي ثبات دی، چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري، نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخ ځي او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولی شي. نو همدارنګه د مسؤلیت پذیری احساس دی، کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کړه، او همدارنګه بلوغ دی او فکری آمادگی ده. کله چې دغه تعلور شوم په انسان کې موجود شي، یعنی دغه بیا وخت ازدواج دی، ازدواج کولی شي، بیا ژوند یې هم په ډیر ښه شکل باندې په مخ بولی شي.
په افغاني ټولنه کې هلک او انجلۍ ته دا وخت ورکول کیږي چې انتخاب وکړي.
په افغاني ټولنه کې خو هلک او انجلۍ ته د انتخاب یعنی چې دوی واده وکړي، واده انتخاب حق په اکثره وختونه کې نه ورکول کیږي، یعنی په ډیر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او انجلۍ کولای شي چې انتخاب وکړي. خو په اکثر حالاتو کې په دوی د هلک او انجلۍ دپاره په اجباري ډول باندې ودونه کیږي، او هغو مور او پلار انتخاب یا د نورو خلکو انتخاب باندې دوی واده کیږي. چې دغه مشکل په افغانستان کې شته، البته د افغانستان کې د اروپی و انانه پا اساس بانده دا حق دو علکم جلی تا نور کول کیگی چه دو انتخاب بکو، بلکه پیچ باری دول بانده دوی واده کیگی.
دی تاسو پا نظر ولی افغان انجونو تا داق نور کول کیگی چه دوی هم دشون ملگره وطا کی؟
متاسفانه او بوایو چه فابغانی طولنو که یو بعد انانه ور پشتون لری چې دې په اساس باندې نجونې نشي کولی چې د ځان دپاره انتخاب وکړه او د ځان دپاره د ژوند ملګری هغه وټاکي. چې دغه مختلف علتونه لري چې ماته یو لومړی علت چې ښکاري هغه دوی د اسلام څخه یعنی ښه پوره معلومات په دې برخه کې نه درلودل، او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل. دو درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درک چې دو ژوند په آینده کې څنګه کیږي، یا د دو شخص چې موږ ورته انتخاب کړی دی دو سره به څنګه تیریږي. د دې په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي. همدارنګه همدغه بد انانه ګروپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی د نجونو د انتخاب د حق لپاره، در حالی که چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري، ځکه دا نکاح چې دی یو عقد دی، یعنی ازدواج یو عقد دی. لکه مخکې چې موږ تعریف کړو، نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی.
که چیرې کورنۍ له اولادونو داق واخلي، بیا کومې ستونزې را پیدا کېدلی شي؟
ګورئ، طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نه شي، او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي یا په اجباري ډول سره نکاح وکړي، نو طبعا په بعض وختونو کې زیات مشکلات رامنځته کیږي. مشکلات در رامنځته کیږي که په بعض وختونو کې د نر یا ښځه خوښه نه وي، د ښځې یا نر نه وي خوښ. دا په اکثره وختونو کې دغه د نر او ښځې تر مابین چې کومه اصول او شرطونه شتون لري، او د ژوند کوم کردار چې دی، کوم ادبي کردار چې دی، کوم انساني اصولي ژوند چې دی، دا اکثره به د مشکلاتو سره مخ کیږي. موږ بعض موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله په افغاني ټولنو کې، بیا بعض وخت کې چې دغه د کورنیو تر مابین جنجالونه او جنګونه او جدل رامنځته کیږي، دغه بعض خلک وو چې دوی موږ په لور باندې ظلم کو، بعضې ویایي چې دا یا دغه د ګورو چې موږ کړي ده د موږ مطابعت او پیروي نه کو، د خپل خاوند عزت او ابرو نه ساتي، یا خپل خاوند باندې پام نه کو، یا خاوند چې ښځې ته متوجه کیږي نه، یا ځورول، یا مختلف مشکلات هغه ډب رامنځته کیږي په کور کې، چې دا په اکثره حالاتو کې د دغه کور د دوو کورنیو تر مابین یو غټ مشکل او جنجال رامنځته کیږي. یو غټ مشکل چې کورنۍ په جنجال کې سره اچي وي، دا وو چې بیا افغاني ټولنه په معمولا بیا ستونزې رامنځته کیږي په ټولنو کې، او د کورنۍ په تشویشونه کې کیږي او تشویشونه رامنځته کیږي. نو دا طبعا غټ مشکلات او غټ تشویشونه ځان سره لري. د موضوع
معمولا دا
داسې کیږي چې لامدې وجه یا ټول عمر په کور کې جنجال وي، هم دا دوه کسان بل اخر سره بیلیږي، دا بیا په افغاني ټولنه کې کوم ستونزې زیږوي؟
نو کورنۍ چې خپل ودونه څخه دا اخلي او دوی ته په اکثر حالات کې دوی ته اجازه نه ورکوي، ولکه چې دوی انتخاب وکړي ځان پر د ژوند ملګری وټاکي، نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلات سره خامخا مخ کیږي، ځکه دوی مخکې دې ته آماده نه وو چې دوی یو بل سره ژوند وکړي. نو د نکاح د اهدافو څخه چې روحي ارامتیا ده، اجتماعي ارامتیا ده، هغه نه رامنځته کیږي، او همدارنګه دوی دواړو تر مابین ژوند د یوې ترخې خواته روانیږي او ځي. کله چې موږ ته بعضې مشکلات وینو چې د کورنیو کې رامنځته کیږي، یوازنی علت یې همدغه ده چې دوی دواړو په موافقه باندې ازدواج نه دی شوی، یعنی په دوی باندې په اجباري ډول تحمیل شوی دی. لکه مخکې چې موږ وویل چې په ازدواج کې رضایت شرط ګڼل کیږي، نو د دوی دواړو رضایت ضرور او حتمی دی. نو کله چې د مشکلات ژور حالت چی او د مشکلات سره مخ کیږي، نو امکان شته چې بعضو وختونو کې دوی دواړه د مابین جداوالی هم رامنځته شي، د همدغې وجې څخه چې دوی دواړه په موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولی، او یا به ټول امر د نسان د څه امر شدی د دوی دواړو نه به د مشکلاتو سره مخ کیږي، او اولادونه به هم په صحیح ډول باندې نه روزل کیږي او د مختلفو مشکلاتو سره به مخ وي. یعنی کوم هغه اهداف چې د نکاح د پاره دي هغه به په صحیح ډول نه ترلاسه کیږي.
د تاسو مشوره کورنیو ته څه ده؟ آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغوی ته د خواښې حق ورکړي؟
د ما خپله مشوره کورنیو ته دا ده چې دوی باید خپل اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکړو. دوی ته سره مشوره وکړه، کله چې دوی وادېږي او ازدواج ته ورکوي دوی ټولو سره مشوره وکړه، چایې ته دلته خوښه ده که نه، چې موږ د مثلا پلانکي ته په ازدواج ورکړو یا هلک ته وشتو ته پلانکي وکړو. نو په دو برخه کې دوی سره مشوره وکړه، او دا د شرم کار نه، بعضې ټولنه کې بعضې نر یو ښځه شرمي هېڅ هم نه شي ویله. دا ګوره د ژوند ډېره مهمه پرېکړه ده، په دې برخه کې باید ټولنه سره ډېر دقیق وي، په ښه شکل باندې ښه په با جرأت فیصله وکړو. دا زه د ما خوښ دی یا نه دی خوښ، یا د هلک د ما خوښ دی یا د جلکۍ د ما خوښ دی یا نه دی خوښه. دوی باید په زغرده باندې خپل تصمیم ونیسي، او کورنۍ ته د ما دا پیغام دی، بیا هم چې دوی باید خپل اولادونو سره په کله چې دوی په ازدواج یا واده ورکوي د هغو سره مشوره وکړو، مشوره او اطمینان ترلاسه کړو، بیا به نو ژوند په ښه شکل باندې په مخ ځي، او دا کورنۍ چا چې مثلا نوره پلور یا نوره کورنۍ دا هم په آرامه وي سره، او ژوند یې هم ښه سره تېرېږي. کله چې دوه نفر په ازدواج او واده ورکول کیږي، دا د هغو دوه نفر ژوند دی، یا دوه نفر ژوند باید خراب نه کړل شي، او په آینده کې د مشکلاتو سره دوی مخ نه شي، په ښه شکل باندې او په ډېر ښه ډول باندې به دوی خپل ژوند وکړو، خپل ژوند مخ ته یوسي.
درنو دوستانو، دا وه د بشري او اساسي حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي سره د واده پر حق خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چې سترګې مې شي پټي په خوبونو کی رازی چې سترګې مې شي پټي په خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی په خیالونو کی رازی
صدرات کور کې وای ټول اورز اور کې صدرات کور کې خود کرتا ما خامونو کی رازی میاں خود با خود کرتا ما خامونو کی رازی چستگی میں شپٹی بخونو کی رازی یاو چاپا دی میاں یم بخیالونو کی رازی خیالونو کرازی